دا لیک د خبري
موبایل
اعلان
مو به
وژنه
هیڅ
همداسې دوام وکړي. د
کاغذ
بیان
نامه
ازادي او آزاد رسنۍ چې
خارج
د افغانستان د وروستیو دوه لسیزو لوی لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بې پولي خبريالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد شوې ده.
لدی سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې مخکښې شزي پروګرام لرو، خو اوس احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلي غنی نن د جنوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتی شي هم حکوم را د جمهوریت املاتړ ډیر شي. د ناتو د دیر شغړو هیوادو دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پرېږدي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. لومړۍ چاودنه د سرای جالي په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څوک پکې نه دي وژل شوي. دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک وشوه چې یو تن یې وواشه. دوه سوه ولس پامیر قولي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د څلرویشت کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کمانډو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالۍ په کابلي قشلاق کلي د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې څلرویشت تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین لومړني پیټې به بل سبا د فبروري په شلمه د هیواد ته ورسیږي.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شدې کې نن میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د خطیت زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. خبرونه ته شرغ لاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړی چې ستاسو د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه له تاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي، او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه بیا په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لکستونز من کړه ده خو د پخوا په تل ډیر کار ورته شوې ده کړه ده چې مثلا ساختمانونه جوړ شوې دي میکانیزمونه جوړ شوې دي د میرمن خصوصاً د ولایت په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم شذي د تاو ترخواله پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستي لاس غزوي کوم عدلي او قضایي ارګانونو ته هغه ته پدرنستر غنه کتل کې زیاد کورنۍ ورته د مرستي لاس نه غزوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغه شذو سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاري څه ډول مرسته کړې ده؟ شذي څنګه باید وپوهول سي چې کدو د تاو ترخوالی سره مخه مخسی لمړی توپ دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته پڅنګ سترګه ګوري؟
واقعاً په دې برخه کې د پوهاوی ډیر پروګرامونه تنه د بشري حقوقو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ورګانونه چې مثلا د تاو ترخوالی د منې د کمیسیون وزیت لري او د تاو ترخوالی د وقایع په برخه کې د قانون پرانا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د خون روزنې اداره، د همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوزونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې کچېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، په لومړي سر کې کوم اقداماتو کې همدارنګه کورنۍ دي تاسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرر وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو او کمښ ته اوږدمهالي وخت ضرورت لري، او د وخت په تیریدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، ان شاء الله دې ته هیله او امید شته چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه نړیوال معیارونو په رڼا کې هوسا او آرام ژوند ولري او د دې څخه برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې تر یو اندازې مونږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته جوته ده یا هغه چا چې ارزونه کړي ده څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی، مګم تر دې دمه مونږ په دریمو واحدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخراتو کې اجرا کوي. نو د دې ګمارنه د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو لرل د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکسالعمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کیږي، د دوی ملاتړ کیږي، د دوی حمایت کیږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومې میرمنې خپل اكونو ته رسیدي لاساسه پیدا کوي هغه په نمونه د مثال په ټولنه کې خو دشي چې دا مېرمنې چې مثلا خپل مدني اكونه او کددي نور ستونزې وي د تاریخوالي سره مخامخ وي یا د مثلا مطالبه د عقد ملکیت او د میراث و د مراجعه او کړو ستونزې حلول.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له شودو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیرای داس موارد ستا چې شدی په کوم کور کورنۍ کې واده سی بیا د هغه کورنۍ ټول د کار مسؤلیت پر مغه شدی باندې وي، ژوند یې ټول د همغه شدی پر اوجو باندې مختدي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت شکوي او خپل آینده ته فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپل زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو مېرمن د کور د کارونو دپاره یا یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجیبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دوه جنسو ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپل اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپل راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده پخوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکي یا یو بد کار وکي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډیر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دي. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دانه چې پرنجونو باندې متمرکز وي، انجونو ته وایي چې داسې مکوه هغه سی وکړه داسې وګرځه داسې مګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته وایي چې په لارو کوڅو کې د شوزو په عذابول هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې شوزي کنټرول کې هغوی ته وایي چې دا مکوه او دغه سی، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به تاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یولس د بشری حقوقو او د رسنیو مدافعین وجلسوی دي او دغه راپور وایي چې ل 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 پیته خبريالان او د بشری حقوقو مدافعین وجلسوی دي په دغه کې حتمن د شذو د حقوقو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسو څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتی وضعیت په اړه ستاسو اندیښنې څه دي او په ځنګړې توګه د شذو د وضعیت په اړه کراته وست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د امنیو پراخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغه د بشري حقوقو یا د میرمنو حقوقو په برخه کې فعالیت لري او د دې د ژوند د دې نه چې یو راپور نن معمول است تقریبا هغه کې 2 دېرش تنو او په 2 دېرش تنو کې 2 تنه میرمنې وي چې د 100 دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو دی کدی تیر یو کال راپور د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي او په ځمن کې دغه د بشري حقوقو د فعالینو د میرمنو د حقوقو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجه دغه ساحه محدوده شوې ده او که چېرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشري حقوقو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقوقو د فعالینو نه ونه لرو او په دا هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت نه لري او د دینه برخوردار نه تبان د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي بایس د فرار د دې کیږي د یو نه چې موږ ګورو چې په دې تیرې ورستیو کې ډیر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرلیا پر اسنیز دګر کې یا د مدني ادرسونو د فعالیتونه کول د په یو همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبره سئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زمونږ ډیر یو تکړه خبري الله چې هغه خپل د ځوان ډیر مشکلات لیدلی د دغه عمل قرباني شو تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو نه هغه عاملین پاک لبانه ولسته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیې عاملین څوک چې د نجلۍ وجل د دولت اجازه پکې شو دغه څنګه پاملرنه یا کوم پاملرنه سبب د دې کیږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري د تر یو اندازې پورې ناهیل شي او خپل فعالیتونه محدود کړي، خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلاً هم په وزري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدل په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سکل دغه فعالیتونه او د کړنو نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو. اوس هم ورزم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علي بشیر صاحب. سلام او علیکم خور. سلام خدمت کوم زو د نور اساس په اړه کې ډیره مننه کوم لکن ریډیو خور ډیر پر ګیره ټول موضوعات باندې د څه کوم څه په ټولو کې لري هغه خبرې وکړي او ډیر سنجي نن تنها په یمن برخې په وایسان په ډیرو ولاتون دي هغه څنګه چې دی ولې تاسو باندې به موږ څه څنګه پاتې دي مخکې په دا یو څه چې دا موږ خو دې انوري د مکتبو ته څه کوي په لاره کې ځینې مزایمتونه کېدل او څنګه په مرغه د مزایمتونه ډیر راځي دي او چې څه څه کولای شي خپل د فوټو لاس یو څه څنګه نه لسته او یو څه نه دا چې په ځینې او په څو سیمو کې د څه دي د تاتریستوري د عمل ژوند ډیر سخت دی ولې دوی دولت څخه یعنی دا چې دغه هیڅ کولای یو ځندې هیڅ کولای خپل مشکل دولت نه کې بیانول ځکه باور هیڅ موجود نه دی مللي بشیر دا څه څه علم نه او پروفیسور کې د افغانستان او ډیر څنګه په خپل وطن په دې پروفیسور کې څنګه لري ولې هغه څنګه د دولت سره نشي کولای او هغه څنګه ګالي او ژوند ډیر سخت مواریته کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو پښتنه مهم واخیستاو تبصره مهم اوریدل. ډیره مننه چې زنګ مراوهلې وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې ملالی بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمنه ته سلامونه. بلې وو ملالی بشیر. بلې وو ملالی بشیر واکان دا چې په قضا او سلام علیکم کار کوي یا فرضاً غواړي چې او شوزو ته عدالت راوړي یا پرزن و نور ته دا وایي چې په شوزو باندې عدالت وکړي وطن زړه دې طرفدار يم چې دا کار وکړي او خپل قضا او سرته ورسوي. اوس خو قاضيانو ته تعجب متوجه دي، ژورنالیستانو ته، مدني فعالان ته دا چې دا مبارزه کړي د دې لپاره کامیابي ده چې شزه او مور ده او خور ده یو قشر د جامعه ده وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د بی په اکل راغم پورته کې هغه تر تعزیز لاندې کې دا غسرم باسونه او مناظره او مجادله کې به هر صورت ار سړی باید یو عظیم فکر ولري او عظمت مبارزه وکړي په دې باره کې ستاسو د میلمنې سمې دوه پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا چې دا چې اوس په قضا او په سرندوالۍ کې یعنې دا کار کوي بیا ماسري اخیستې ده د خپل کار څخه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې دومره پوښتنه مې دا ده مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته یعنی کدا روشن فکر خلک دي دا روشن فکر خلک ولې د سوزو ده ته حق په مقابل کې ځغ نه پورته کوي په وجود دي چې دوی روشن فکر دي او بل څه نه دی بعد دغه ما امني ولې په پښتون نشته سوزو کې په پښتون نشته مناطق کې دغه ما امني ولې دی دي لکه چې شي دی دا چې شي تعلیل وي
البته زه دا باید ومه کوم ارزونه چې مونږ یې حکم او عیني واقعیتونه چې مونږ د فیلی اصل دي دا باید رضایت تر یو اندازې پورې ده ما مخکې دې ته اشاره وکړه که چېرې مونږ په درې موحدونو کې میرمنې ونه لرو او په ځمن کې خپل د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د میرمنو قضایاو ته ورکړي همدغه رنګ سرنوالی په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی سرنوالی په صفحه کې وګورئ چې د میرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د خارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنه تر سره شي د میرمنو د قضا په ترکیب کې د سرنوالی په ترکیب کې اته د کشفي ارګانونو په ترکیب کې نو دغه به د سانتیاو نور مزیت کی او رضایت هم تر د رضایت ګراس و البته لور شي خو په دې ګمارنه کې نه تنها د نه یوازې د ادارو هغه کړنې د ادارو اقدامات ضروري دي د خلکو تعودم ضروري دي ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی خراتو کې یعنی په دومو وایدونو کې ډیر په عدد خبره په ندرت سره د یادریږي چې دنده والی په عدلي او قضایي ارګانونو کې نو د خلکو ژمنه د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق لپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کیږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او آرام فکر باندې وکول شي خپل دند ته ادامه ورکړي او په ځمن کې دی ورور اشاره او غت مظلوم قشر خو راځي چې دا ظالمان په ګوته کوي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وزي دوی د مظلومیت نه سوري نه وزي او هغه نه د ظلم لري نوم لري شي نو دا مظلوم او ظالم چې واقع کیږي خو اتمن چې ظالمان شته ځکه د دستورو ته پوری مونږ مينون ته د مظلوم قشر په توګه او واقعا د اشاره وکړه چې روشن فکر ادم مخکنی خور وینه او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دی اتمن تعلیم کړی تحصیل کړی تعلیم او تحصیل هغه سماره دا چې دی هغه په کار باندې واچي او په ټولنه اول په ځان باندې عملي کې به خپل کورنۍ او به ټولنه ته خپل ځان یو مثال وګرځي نو هغه وخت کې موږ پریږو چې هغه زده کړی چې د مثبت تغییر باید شي یو چا په وجود کې دی یو چا په کړنو کې دی یو چا په روش کې هغه ته موږ روشن فکر ویلی شو یارونه دا کسان خو هغه زده کړی چې هغه نور ماده د خبره خشن کی نورم د انسانيت په مقابل کې عدد هغه اسلام نه وخی هغه ته مونږ رونان د نسویل ولاو کدا شپډیر لوړه کچه باندې د په تیوري کې زده کړی
ډیره مننه حمیدی صاحب ازما اخیری پښتنه به دغه وی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې کتاس د شوزو په برخه کې افغانانو تزموج درادیو لاري څویل غواړي ستاسو پیغام به څوي چې د شوزو د حقوقو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څووري
البته زما یو غوښتنه ده چې نړیوال اسناد ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاذ هغه ملي وثیقه ده د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاق معیار لور ده راځي چې مونږ په عرف او عاداتو کې په خپل کړنو کې اده د خبره انسانيت اصل وګرځو انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانيت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو هغه ماشومان او هغه میرمنې د هغه خوندیتوب لپاره کار وکړو او هغه ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو کومه په خپل عاداتو کې دې ته ځای ورکړو د بد قانون نم لړۍ او هغه عملی جنبه هم لړۍ دې ته ونګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي مخکې د الزامي توپ نه مونږه انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړو چې ورسته د هغې د نړیوال معیارونو ته مراجعه وکړو چې ولا نړیوال معیارونه هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه پرته د جنسیتي توپیر نه د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږه په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو د مخکښه شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوسمو پر خدای سپارم.
تاریخ سو نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربہ